سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجو چې تاسو ازادي رادیو ته غواکیس مخ کې درته چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د طالبانو ټولګټ وزارت خبرداري ورکړی چې د سالنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 8 بجې دا ډول مسافر وړونکو موټر پر مخ پرانیستل شوی ده. دغه لار د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تېره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل شوې وه. د طالبانو د ټولګټ وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لار سهار 8 بجې د لوی او کوچنیو مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شوې ده. هغه وړاندې ویلي چې د دې لارې په بېلابېلو ساحو کې د شوګا او مالګې د شیندلې چارې روانې دي. د افغانستان د خبر اعلانو ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبر اعلان سره د پاکستانی پولیسو پر ناوړه چلند اعتراض وکړ. د سازمان نن په ویلامه کې ویلي چې هغه افغان خبر اعلان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پلمول مخې نیول کیږي، ځورول کیږي او آن د ویزې د نه لرلو په تور شړول تړ کیږي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغانستان خبر اعلانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په باب رسمان څه نه دی ویلي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې له ټولو هغو سفارتونو چې د افغان خبر اعلانو د کډوالۍ او بشر دوستانه ویزو قضیې مختبی د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست پیو هوټل کې تیر شپه د غازو نیولو له کبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندان بین محمد تیر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې دی ناروغ د درمل لپاره خوست ته ورغلي وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غازو ډبې د چاودنې له کبله د وی کورنۍ 3 غړي مړ شوې وو چې درې تنه ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلي او پوجمې کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې سین وخت د ډبې منفجر کیږي او یم د غاز نیولو پر اتشه کې خلک مړ کیږي. د افغان سری مشر ټولنې وای د زړه په سوري اخته اتلستور ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې سلورو روغتونونو ته معرفي کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د غیدارې پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت افغاني سری مشر ټولنې له خوا ورکول کیږي. دغه ټولنې مخکې هم د زړه په سوري ځینې اخته ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې ځینو روغتونونو ته ورپېژندلي وو. د زړه په سوري د اخته ماشومانو ترڅنګ لسګونه نور ناروغان هم ماشومان هر کال جرمني ته لیږدول کیږي چې حالت یې د سولې کلی بنسټ درملنه کوي. او وروستی خبرم دا چې د سوریه د حکومت د جدرې جګپوړي چارواکي نن د شنبه په رسمي سفر متحده عرب امارات ته ورسېدل. د سوریه خبري اژانس سانا راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن شیباني، دفاع وزیر معرف ابو کسره او د استخبارات مشر انس خطاب به د خلیج له دغې واد سره د همکاري او همغږۍ پر امکاناتو خبري وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو دینی ولوب زورولو لړۍ
د موکه هوټل کابل رستوران سي توګه سره یو
اطلاعاتو ته د نه لاسرسي خبر اعلانو څومره لوستل سره مخامخ کړی دي. افغانستان کې د رسنیو
لپاره یو روښانه
عدلانه او د خوځو لوري پر خوځو توتیر خواله
تا کاله کېږي واده شوی يم د ما یو خوخه یعنی کله چې ما غختل چې یو شای وخرم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و.
خبرونه کړته نو راپور نه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې مش افغان کډوال وای چې دغه واده امنیتي ځواکونه د کډوال پر وړاندې دنیولو او جبري استولو لړۍ نور هم چټکه کړي چې په ترڅ کې کشمیر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوی دی. د دې په خبره ان هغه کسان چې قانوني استاد هبل لري نیول کیږي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې مش افغان کډوال وای چې دغه هواد امنیتی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړي او ان هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هواده استل کیږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوې دي. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغه کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستورانت سي توه کسان ویوړل خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سره خند چیرته ویوړل یو غټي ګاډي راغی توه کسان ویوړل اوس برکاو کوم داسې کوڅه د کوڅه کور په کور ګرځي دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي داسې په نه وایي چې دا زنانه دا مردانه دا غونډه وړي اوس هم دا موږ په روټ باندې دلته ولاړ یو هوټل ته نه ستلای چې وا بیرته بیا بیا را نشي اوس پنځه شپږ کسان دلته روټ باندې ولاړ یو
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نږدې یوه اونۍ کېږي چې د پولیسو له لورې نیول خپل اوج ته رسېدلي آن له کورونو او کارځایونو څخه یې نیسي چې هر ځای وګوري افغاني رستورانت یا هغه نانوایانې چې پرې لیکل سوي وي افغاني یا افغاني برګر یا د خوړو دوکان وي پولیس ورغلي او افغانان یې نیولي دي. هغه کسان یې هم بیولي چې د ویزې وخت یې یوه ورځ هم تیروي. ځینې کسان چې زه ورسره په اړیکې کې یم وایي اوس یې تورخم ته رسولي او ځینې لا هم تریتم دی.
میبرم د جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وایي:
دغه یوه هفته کېږي بالا نوي کال نه چې افغانان ډېر نیول کېږي او دغه دوه ورځې کېږي چې اته زنانه هم نیول کېږي د زمون خویندې هم نیول کېږي او ټول په نام د حاجي کمپ یو جای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې هلته انتقالیږي او بله یوې ورځ یا دو ورځو نه افغانستان ته ډیپورټ کېږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول شوي دي او نیول کېږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې ژوند لږ وخت سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوي خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 28 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک له اخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالان وایي په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لسګونه افغان خبریالان وژل شوي، ټپیان شوي او بندیان شوي دي. نور حال د فیروزی عزی په راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالانو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو وژل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللی دی. د افغان خبریالانو دغې ډلې پرون یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولی چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه یې پکې د افغانستان دننه او بهر د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 18 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وژل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواده بهر ټپیان شوي دي. دغه 95 مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې له 500 شپږ دېرش فعالو رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو بندونو لامل تړل سوي او 50 نوې رسنۍ فعال سوي دي. د غراپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبري اعلان د رسنیو مسولین د خواله رسنیو او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ سوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبري اعلانو د هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې مونږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. هغه په سیمه کې د هر ولایت کې چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه یې به سانسور کړي. هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی فلټر کړي. ایدن وروسته مونږ د خپرولو حق لرو. په ازادانه ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیق سوژي، د خبري اعلانو تولیدي سوژي، دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبري اعلانو په اړه بیا اعاده کړي چې خبري اعلان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبري اعلان او د رسنیو مسؤلین ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بېلابېل راپورونه او اندېښنې خبرې کړي دي.
پر همدې موضوع مې له خبریالې مزلفې کاکړ سره خبرې کړې او ترې پوښتلې مې چې افغان خبریالان څومره له ستونزو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روښانه، عادلانه حقوقي چوکاټ نشته. د بختوزه طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبریالان د ډیرو زیات ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. د هغه نه مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزو مشکلات، د هغه نه د امنیت مسله وه چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و. اوس د دې تر څنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي محدوده شوی، د ښځینه خبریالانو دپاره بندیزونه وضع سوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلومات نشتون او محدودیتونه مشکل راسو. چیرته د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم خبریال په دې معنا دي چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولی شي تر ټولو پورې ورسوي. هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید تر ټولو پر واضح ډول ورسوي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبریال همدغه محدودیتونو سره مخ دي. هغه نشي کولی چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدوده شوی ده، د دې د ازادي سانسور شوی ده. خبریالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو غږونه پورته کړي چې دی واقعیا د ستونزو سره مخامخ کیږي. یو دا چې دی ته ځکه خطرات مخامخ کیږي، حتی د دې د هدفي وژلو باعث کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبریالان بندیز ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبریالانو برخلیک معلوم نه. ډېر شمېر خبریالان ارز ولا چې وطن پریږدي او د وطن څخه لاړ شي، چې دغه ټول هغه مسائل وچ په دغه سو کالو کې خبري اعلان سره مواجه سول او بدبخت نه وایم چې دغه راټیټ سی نه دی، بلکې لا هم نور د خبري اعلان په وړاندې محدودیتونه پر مخ ته ډېرې دوه دي. بخصوص تشیر راسم د شب سینا خبري اعلان بندیزونه دي شزینا خبري اعلان چې دي هم یو د دی خوا چې مثلا د ټولنې کلچر د دودونو له محدودیتونو سره مخ دي بل خوا د دي جنسیت په اساس د دي پوړاندې کم ستونزې دي چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې دي شز خبري اعلان او اواز
بل بل اوس هغه کاکر کدم دغه خزینه خبر اعلان د وضعیت تړاو چاغي په گاونډي وادونی کې د غي وضعیت تړاو راته معلومات راکړ چې غوي آلته سمره سن سره مخ مخ کېدلی شي هغه تر لته په تکلیف دی او ترڅنګ نور ډیر شمیر محدودونه دي چې پر خبر اعلان باندې لګول شو د لکه اطلاعاتو تان را سرسای تخ ما ورته سمره ټول د خبر اعلان ژوند تاریخ کړی دی
متاسفانه وایم چې شزینه خبر اعلان چې په خصوص په درې مو هیوادونو کې دي لکه مثلا پاکستان ایران او ترکیه دا هغه هیوادونه دي چې د امنیت په کلي توګه نه لري دا هیوادونه دي چې دلته هم دین څه کولای چې خپل اواز اوچت کړي ځکه چې هر هغه څه په افغانستان کې امکان پذیر دي دلته هم همدغه امکانات سه نو دی یو د اقتصادي مشکلات سره ډیر زیات مخامخ دي موږ وینو چې په دې هیوادونو اقتصادي ستونزې سره ډیر ده لبلې خاصه خامیت کې ستونزې دي چې د هر هیواد د پولیسو له خوا څخه دي هزار وضعیت کیږي دې ته ګواښو کول کیږي او دې هغه کسان دي چې د تنس کولای په دې شرایطو کې وطن ته ستنه سي او نه هم کولای سي دلته پاتې سي نو دا هغه ستونزې چې ځنه خبري اعلان په درې مو هیوادونو کې ما تیروي چې متاسفانه د زغمول وړ هم نه دي خو لا ډېر زیات سخت دي او بلکې دغه محدودیتونه نور هم ډېر سي او په ټولنې کې د خبري اعلان په وړاندې نور هم دغه ستونزې ایجاد سي دغه محدودیتونه بندیزونه ووسي نو هغه لکه څنګه چې موږ وینو رسانه د ټولنې لپاره یو اساسي رول دی نو کله چې دا چوپ پاتې سي او کله چې د معلوماتو خپرولو ته اجازه ونه لري کله چې ونه سي کولای حقایق بیان کړي نو دا به د ټولنې د فلج په معنا سي متاسفانه په هغه ټولنې کې به هر هغه څه چې کیږي نه به نړۍ ورسره خبره یې نه به هم خبريال حق لري
bale manana وروسی کې اخلي کاکړ کراته و چې بل اخر د افغان خبر اعلان هغه کې خزینه دي کناري نه دي یوه برخلیک به څوي
په اوسنی وضعیت کې کچیر د دې برخلیک ارزیابي کوم چې هم دا اوس مهال کاغه په وطن کې دي هم د وطن څخه بهر دي د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دي او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لوري ته نه بلکې لا هم منفي لوري ته ولاړ شي ځکه چې په هیواد دننه باندې خبريالي یا هم خبر یعنی مسلک مختوړل حقایق بیانول د لکه د مارک سره چې ته لوبي کې او هغه چې له هوا څخه بهر دی هغه چې د اقل امکانات لري خو به درې مو هوا درو کې چې دی هغه هم د دغستون سره مخ دی نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبيني موجوده نه دغه خوشبيني چې و هم هغه حاله مې ځتللې ده
خبرې له مزلفه کړو چې موږ سره خبرې کړې وي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنوي چار وزیر نن د شنبه ویلي واشنگتن هیله مند چې په غزا کې دی د اوربان پر موافقه سلاو شي انټونی بلینکن ویلي چې هیواد غواړي په دوه اونۍ کې چې ورسره د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي د موافقه نهایي شي نور تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمه لري چې په غزا کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې لپاره تر رسیدو مخکې نهایی شي ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري میاشتې پر شلمه سپینې ماڼۍ ته ستون شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبی کوریا کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې واشنگتن غواړي تر دوه اونیو پورې د دې موافقې د نهایی کېدو شاهد وي شغل بلینکن چې په وار وار په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو حدس کړي ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشری دورې تر پای ته رسیدو مخکې هر دقیقه او هر ورځ حدس کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسی د امریکا د متحده ایالاتونو ترڅنګ اروپایي ټولنه هم توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان غنی د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د اکشن به پورز ویلی و چې دغه ډله تیار ده چې له اسرائیل سره د یو احتمالي موافقه په لومړی پړاو کې څلور دیر یرغمل سیوی کسان خوشی کړي د حماس دغه چارواکي ویلی و چې په قطر کې غیر مستقیم مذاکرې بیا پیل سیوی دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې پر یو موافقه د اصله کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغلی بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 لدې کال د اکتوبر له 8 منځنی ختیځ ته 12 سواري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حملې وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 15,000 او 800 فلسطینیان وژل سوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نومونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه لیدل کېږي، که څه هم دا تاوتریخوالی عموما د نارینه وو لخوا ترسره کېږي، خو په ځینو مواردو کې خپله ښځې د نورو ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا ستونزه د کورنیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت ناوړه اغېز کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو درې ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو وارې فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې دي. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنی او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پېښې هم تر سترګو کېږي چې ښځې هم په پښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې نازیه چې د خپلې خواښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپیریال کې د هغې ژوند سخت سوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
ته کله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و. له سهار 8 بجې نه تر 4 بجې وظیفه کې وم، یو دقه کم و زیات فقر کېده، بې ځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه یې ناراحت کولم.
د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
دا د میاشتې کېږدې سره مې جنګ کړی دی. ته د ها داسې دلې چې د یوې بلې سره نه غږېږو، نه کینو، نه چای، نه ډوډۍ د یوه بل سره خورو.
دغه ښځې وایي په لرو کلیوالو سیمو کې دا ستونزه ډېره عامه ده چې یو نارینه د خپلې مور په وینا خپله ښځه وهي او ډبوي. د ټولنپو په وینا دا د ناوړه کلتوري دودونو او د ښځو پر وړاندې د ناسم نظر څرګندونه کوي چې په پایله کې د ښځو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکي حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغیزه کوي. ټولنپو احمد الله نوابي د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د هل لار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړول دي. باید ښځو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. که چیرې دوی یو د بل په وړاندې خشونت کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د ده پایله به څه اوسیږي؟ هم د دوی لپاره، هم دغه نورو ښځو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچیانو لپاره، د بچیانو د راتلونکي لپاره. دغه پایله باندې که چیرې دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې هېڅکله دوی د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بله حل لاره روغتیايي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری ښځې د رواني ستونزو ښکار اوسیږي او هغوی ته باید منظم سلا مشوره ورکول شي. مشاورینو سره دوی باید کینول شي او هغوی دوی ته خپل د مشورو له لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ له منځه وړل. نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلند وکړي، نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول، ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجودې اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسیږي یو د بل خبره اوریدل سیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کیږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورني تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي او په دې توګه یې په کورنۍ کې آرام ژوند رامنځته کړی دی. د دې په وینا د ښځو ترمنځ همکاري او د یوې بلې احترام کول د کورنۍ د آرامۍ او ښه فضا سبب ګرځي.
د منه کور کې شکل د خوش او خوشحالي د کوم مشکل منګ نه لرو. انګور مې چې کوم له کار وکي زوره کار په لورګان باندې ده، دا معامله دار ده. په دې باندې موږ بوج نه راو، په دې کې بیا زما هم کاری کوم، په دې مریض زوم باندې مې ګوره له دوه نس زیات را حل حق و هم چاره نشه. مشر د کور باید سی پوش کنه، جنجال زیات نیست. زه والله ته مسئول شم، له الله مسئول ډیر سخت ده.
زمانه مایشه کله چې زنم ذاتم نو تل به بده فکر کوم چې کله زواده شم یا د خسرګنی کورنۍ ته لاړ شم، نو هیڅ کله به په وړو وړو خبرو جنجال نه جوړم او همیشه به د صبر او حوصله مندۍ څخه کار اخلم او همیشه به د خپل کورنۍ ته متقابل احترام لرم. نو کله چې زواده شم همدغه ټکی مې په پام کې ونیول چې خپل کارونه په خپل وخت سرته ورسوم، وړو وړو خبرو جنجال ونه کوم. الحمدلله تر اوسه پورې زموږ په کورنۍ کې هیڅ داسې مشکل نه دی منځته شوی. کورنۍ تاوتریخوالی نه لرو، ټوله کورنۍ یو بل ته متقابل احترام لري.
زموږ کورنۍ کې خو ماشاءالله خشونت نشته دی. دا خشونت ځکه نشته دی چې دی خپله کومه اشتباه چې څوک کورنۍ کې وکړه کنه، کله چې ومني خپله اشتباه وایي دغه اشتباه زمانه شوی بلې پوی کا چې تا داسې یو کار وکړه، مثال دا ښه کار نه وه کنه، بیا هغه خپل قناعت کا چې زما دغه کار رښتیا هم ښه نه وه، خو خیر دی تاسو بخښئ زما یو حساب خراب و. د هر چا نه کېږي، زمانه هم شوي بخښنه غوښتې، په یوه بخښنه باندې کار خلاص شوی دی. بس نه
د ښځو پر وړاندې د ښځو د تاوتریخوالي موضوع یوه هغه ستونزه ده چې ډېر وخت په افغان ټولنه کې تر سترګو کېږي خو لږ بحث پرې کېږي. دا ډول تاوتریخوالی معمولا د سواد د کچې د ټیټوالي، کلتوري، ټولنیزو او کورنیو ستونزو له امله رامنځته کېږي.
ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه له سمنان ولایت ټول افغان کډوال ستنه کړي. د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاون سرپرست مهدي آقا برابري همداشان تیر ورځ ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو محدودیتونو په دوام تازه ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه د ایران له سمنان ولایت ټول افغان کډوال وباسي. د ایران د مهر په نامه خبری اژانس پرون یک شنبه د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت د سرپرست مهدی آقا براری له قوله راپور ورکړی چې د بهرنیو وګړو د مدیریت په ویناسته کې د 1404 کال تر پایه له دغه ولایت د ټولو بهرنیو وګړو د راټولولو پریکړه شوې ده. د غیرانی چارواکي همداشان ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم مرسته وکړي او په ورته وخت کې خبرداري ورکړی چې له سرغړوونکو سره به جدي چلند وشي. د مهدی آقا خبره په روسي او څو لسیزو کې ډیر شمیر افغانان له قانوني اسنادو او په ایران کې د ټاکل شو مقرراتو پرته ایران ته ورغلي چې د مسلې په ټکو یې ډول ډول ننګونې رامنځته کړي او باید د دې عاجل موضوع په اړه پریکنده اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي او څو میاشتو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه او ننګونې زیاتې شوې دي. د ایران په سمنان ولایت کې میشت افغان کډوال عظیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن وقت داریم
تیر کالی هم محدودیتونه ولگول د ډوډۍ او نورو توکو پر پلوري بندیز ولګاوه او په دوامدار توګه ګوت څندنه کولې چې په سیمنان کې ټول میشت افغانان باید خپل هیواد ته ستانه سي. ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو خو یو چاره مو کوله. اوس شرایط ډیر ناوړه دي، لکه یې وېستلو په هیڅ ځای کې افغانانو ته کار نه ورکوي. ډول ډول فشارونه ور باندې راولي چې ټول بیر خپل هیواد ته ستانه سي.
د ایران د پلازمینې تهران اوسیدونکو فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د
تیر اونۍ له شنبې ورځې تر پرونه چې یوه اونۍ کېږي دوه ځلې له کار ځایه د پښتنو او ګرویژونو لپاره بوتلل. په داس حال کې چې ټول قانوني اسناد لرم راته وویل چې د ویزې مده دې خلاصه شوې، له ایرانه باید ستون سي. ما ترې پښتنو وکړې چې ولې تمدید کوي نه، ویې ویل چې لاړ سي خپل هیواد ته کار وکړي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او د کډوالو چارو ادارې مشر نادر یار احمدی هم د یک شنبه په ورځ ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له ایران استانه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ افغانان د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته کډوال شول. تر دې وړاندې هم ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیون افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه یا د 2025 کال د مارچ تر میاشتې له ایرانه وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.